السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د مسبخین درې بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او روزي همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي.
د افغانستان په غزنی او زابل کې په بیلابیلو بریدونو کې د امنیتي سفیرو په ګډون 3 کسان وژل شوي. په سبابه کې د ځمکې لانجې په سر په نښته کې 8 کسان وژل شوي او په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره له 400,000 اوړېدلې. دا خبرونه تفصیل. افغان چارواکي وايي په غزنی کې د ملي فوج په یو مرکز په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژل شوي. دا برید نن سهار 8 بجې شوه. په برید کې لږ تر لږه 40 سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت یې وایي د موټر بم برید تایید کړي خو د مر ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د فوج پر مرکز د ځانمرګي برید ذمہواري چانه منلې. بلخوا په زابل کې د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان پر قافله ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په برید کې د شورا مشر معمولي زخمي دي. د شمالي بلوچستان د داخل تحصیل په دیګان سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ فعالانو او زید ځوانانو تنظیم د یو ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړي. دوی داوه کوي چې د نومبر پر 26 امنیتي سرتیرو یو ځوان عبدالقدوس په ډزو وژلي. احتجاج کوونکو د هغه ځوان مړی له 3 ورځو په سړک کې او احتجاجي پرلتې وهلي. د سیمې د قومي اسمبلی غړی محسن داوډ بیګا مشوره ورکړې چې د پیښې FIR دې درج کړي. تر اوسه ځایي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو یو لوړ پوری امنیتي چارواکي د نوم نو خودو په شرط مشال لري ویل چې فوج به ګنا خلک نو وژني. په سبب کې د ځمکې لانجې په سر په نخته کې اته کسان وژل شوی دي. د سبب پولیسو بیان لیاقت خان پر مشال لري ویل چې د ضلع په وړو کې لاهور کلی کې د یوې جرګې پر مهال د دوه وړلو ترمن ډزې پیل شوې. د په خبره په پیښه کې شپږ کسان پر ځای او دوه په اسپیټال کې مړه شول. د پولیس چارواکي په وینا دوه وړلو FIR نه دی درج کړی خو د وړو کې لاهور اتانی د ریاست لوري پرچا دایر کړي. په نخته کې له وړل شو څخه 15 د وړو کې لاهور او پاتې یې د یاروسین کلی دي. د پاکستان د فولادو کارخانه سټیل مل ګوښه شوی کارکونکي په کراچۍ کې په پرلت ناشتي. احتجاج کوونکو پرون یو لوی لار نېشنل هایوې تړلې وه. پرلت پال وایي د نوکریو تر بهالې به احتجاج جاري ساتي. د سټیل مل د ملازمینو د اتحادیې مشر محمد عاصم احتجاج ته ویل چې د دې اقدام ضد عدالت ته ځي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام غندلې او وایي دا د مزدورانو معاشي وجنه ده خو وفاقي حکومت دریځ لري چې دا فیصله قومي ګټو ته په کتو کړي او ایستل شو 4,500 ملازمینو ته به پیسې ورکوي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 3 نور کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 9,950 ته رسېدلي. په ملک کې د کورونا وایرس له وجې 3,95,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو له دې ناروغۍ 3,90,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي اداره NCOC د نومبر پر 20 ویلي وو چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شرح په پیښور کې تر ټولو زیاته ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین سبا پیلېږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط پرون مشال دوی ویل چې په کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او له 15 کلونو کم عمره 40,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د نوموړي په خبره خیبر قبایلي ضلعه او پیښور کې به دا کمپاین وورځي او نور 22 ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2 د پولیو ناروغان دي چې تیر کال دا شمیره 93 وه. سږ کال پاکستان کې 1 ماشومان پولیو وهلي دي. او د اروپا د ناروغي او مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرو پر اساس په تیرو 8 میاشتو کې چې کرونا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 4,950,000 مړه شوې دي. تر ټولو زیات کسان په 15 هیوادونو برتانیا، اټلی، فرانس، سپین او روسیا کې مړه شوې دي. په امریکا کې یو بار بیا د نومبر په میاشت کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شمیره زیاته شوې ده او تقریبا 4,000,000 مثبت پیښې په نومبر میاشت کې ثبت شوې دي چې د تیرې میاشتې دوه برابره دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د ګلیاس نه اوریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په خبرونو کې هم تاسو اوریدلی چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو ځای باندې برید شوی دی چې په کې شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي. دا وخت موږ سره د غزنی ناظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په کرخه دی. حبیب الرحمن تاثیر، که تاسو راته ووایئ چې دغلته د مرګ بلش میرا اس عمر دا چارواکی سوای د پیخه پاړه.
ډیر مننه ګرانی همکار، تاسو او د مشال رادیو ټول او د نړۍ کټ سلامونه وړاندې کوم. کله چې تاسو چارواکو خبره وکړه، ما چې چارواکو سره خبره وکړه، سار د دغه پیښې په ځای کې د غزنی د درېمې پلی لیوال مرستیال سره هغه تر څنګ د غزنی لامونیه کومندان مل پاسوال محمد عثمان جانبار سره او د دې ترڅنګ د غزنی ولایت د گورنر لویان د وحید الله جمعزاده سره دوی یوازې ته شکایت کړه او دومره وویل چې ځانمرګې درید سوی ده د یو هموی ټانګ په واسطه باندې او په دې کې تلفات لرو خو شمېر یې نه دی یاد کړی. خو له دې وروسته چې بیا کله زه د غزنی ملکی شپخانې ته رالم، هلته ما د غزنی د ملکی شپخانې له رئیس سره خبرې وسې. د راته وویل چې تر اوسه پورې د پیش له ځایه درسته نه مړي او څلورستنه ټپیان د دې شپخانې ته راوړل شوي دي چې دا ټول نظامیان دي او د ملي اردو د کمانډو ځواکونو سرتیري دي. د دې تر څنګ چې کله زه هغه د پیش ځای ته لاړم، سهار دغه شاوخوا تقریبا 12 کیلومتره له ښاره لرې ده، هلته چې د دغه کنډک له سرتیرو سره ما خبرې وسوې، دوی دا خبره کوله چې د دغه ټپیانو او د وژل شوو کسانو چې کوم شمېر ده تر دې هم زیات ده. دوی دا وویل چې ټپیانو شمېر د مړو شمېر خو تر اوسه نه دی ورته معلوم، خو د ټپیانو شمېر څلورویشت نه بلکې تر 13 اوښتی ده. نو تر اوسه پورې د مړي زیات دغه شی دي. که څه هم دا پېښه سهار د افغانستان په وخت باندې په 9 دقیقې کم نه 8 بجې باندې شوې ده، خو د غزنی غرمې تر یوې نیمې بجې پورې لا هم په ښار کې د امبولانسونو غږونه اورېدل کېدو او خلک له دغه عمله په ډېر تشویش کې وو. نو زما په فکر باندې کېدای شي چې په دغه پېښه کې د تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راغلی.
او حبیب الرحمن تاثیر صاحب، قدم وایي چې د پېښې ذمهواري چا منلې ده تر اوسه او کنه؟
غزنی د افغانستان هغه ولایت چې ډېره برخه ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې د غزنی په نورو ځایونو کې همدا ډول بریدونه کړي دي، تلفات یې اړولي دي او دوی دلته حاکمیت لري. نو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې رسنیو ته یا خصوصا مشال او ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي چې تا چاودنه چا کړې ده؟
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر نه اوریدل چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو باندې ځانمرګي برید شوی دی. تر اوسه په کې د روغتون د چارواکو په خبره شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي او دوی ته دغسې 24 زخمیان هم وروړل شوي دي. د غزنی چارواکو لا د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ورځو اوس د یو بل رپورټ طرف ته. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په دتا خیلو کې د یو ځوان د وژنې خلاف احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د احتجاجي ناسته د پښتون ژغورنې غرزنګ غړي او پلویان کوي او داتن د نومبر په 16 وژل شوی دی. دوی ادا کوي چې د عبدالقدوس په نوم داتن د پاکستان امنیتي سرتیرو وژلې دی. دوی دغه مړی لا هم خاور ته نه دي سپارلی او له حکومت غوښتنه کوي چې د پېښې اف آی آر دی درج کړي. پولیسو اف آی آر نه دی درج کړی او په دې اړه له سویلو هم ډډه کوي. په سیمه کې امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې سرتیری بېګنا خلک نه وژني. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پرلتوال وای چې د وژل شوی ځوان جسد یې پر سړک کې خېده په احتجاج دی. درې ورځې وشوې نن یې کمړې خاورې ته وسپارلو، نو پرلت باید تر هغې روان وي تر څو چې اف آی آر یا مقدمه نه وي درج شوې. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د داخل دیګان پرلت ته ورغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ریاست کا ریاست چلاول غواړي نو د ځان اصلاح به کړي. د دوی د وژل شوي ځوان مقدمه هم نه درج کیږي.
د ظلم تیو انتها ده که د ریاست چلاول غواړي نو بیا به د ځان اصلاح خامخا کوي. ریاست د هغې خلکو پشپناهی کوي کوم چې په یو جرم کې ملوث دي. زما په خیال سبا به بیا خلک هم په هغې نظام باندې اعتماد نه کوي او د ځان فیصلې به بیا هغوی پخپله کوي. دا غوښتنه ده زمونږ چې دا کوم فوجیان په دې واقعه کې ملوث دي د هغې خلاف د کاروایي وکړي. کورنۍ چې کومه غوښتنه ده چې اف آی آر دې درج شي دا مطالبه دې پوره شي ځکه چې دا خو څه خبره نه ده لکه زمونږ د وینو قیمت اوس دومره ارزان شو چې اوس په لکه زمونږ د مړو اف آی آر هم نه درج کیږي. لکه دا خو ډېره بنیادي وړه مطالبه ده.
د پرلت یو بل ګډونوال حمزاده وړوای چې دا انصاف لپاره پر سړک ناستی پورم نالاریون کړي خو غږ یې نه اورېدل کیږي.
اول دوی دا تصور ورکولو چې دا دهشتګردی بیا سټ یا دا خبره شریک کړله چې دغه میژ میندل کړلو یېر ته بیا چې کله د علاقې خلکې او د قبیلې د ده انصاف غوښتلې دپاره په د ګون شې درنه شیری شوله بیا بیا د ده جرګې په شکل شې دا خبره تسلیم کړه چې واقعي غلطي شوې ده. د قبیلې ولې د غایوه مطالبه دو چې سه پیرې فایر کټ شوی نوی دامره پیرې به دا غدر نه جاری وي. د میر ځوانون په ګلې باندې وښتل شي مشته خالی دامره انصاف نه ملويږي چې مشته یو اف آی آر کټ شي.
حکومتي او فوزي چارواکو په دې اړه سر رسمي بیان نه دی ورکړی. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې امنیتي سرتیری په عامو خلکو باندې ډزې نه کوي چې په بدامنۍ کې ککړ وي دا غوی زیت کاروایی کړي. په پرلت ناس خلک وایي چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه د غزوان هغه وخت سرتیرو په ډزو وژلې چې د تاخیل دیګان کې د ماښام پاس د غلطه یوه خادي ته روان وو. یوه ورځ پس یې جسد امنیتي سرتیرو په میرامشاه روغتون کې پرېښودو. لا هم پولیسو مقدمه نه دی درج کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پولیسو سره هم خبرې وکړو خو دوی په دې اړه لاس موقف نه وړاندې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، مشال ریډیو، تاسو ورې په کراچۍ کې د پاکستان سټیل مل کارخانې نه وستل شوي ملازمین په کراچۍ کې په احتجاجي پرلت دي او دې لړکې پرون نیشنل هائی وے تړلې وه. وایي تر هغه به دا احتجاجي ناسته روانه وي تر څو چې نوکری بحال شوي نه وي. بلخوا د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام په سختو ټکو کې غندلی او وایي دا د مزدورانو معاشي وژنه ده، خو حکومت وایي دوی دا فیصله په قومي ګټو کړي او دی وستل شو 4500 ملازمینو ته پیسې ورکوي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
دا وزونه د پاکستان د وسپنې د غټي کارخانه یا پاکستان سټیل ملز د هغه 4500 وستل شو ملازمینو دي چې د نومبر په 28مه یې په کراچۍ کې کامی سړک یا نېشنل هائی وے تړلې و او د خپل نوکریو د بحالۍ غوښتنې کوله. د احتجاج کوونکو ملازمینو وینا و چې دوی به دا احتجاجي درنه تر هغه جاري ساتي تر څو چې د دوی نوکری بحال شوي نه وي. احتجاجي درنې ته د دې کارخانه د مزدورانو د اتحادیې مشر محمد عاصم وویل، دی وای مونږ به د دې قانوني او آئینی جنگ کوو او خپلې هلې ځلې به جاری ساتو او که سړکونه تړل وي او که ریډ زون ته تګ وي نو هم به یې کوو. بل پلو د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت دا اقدام غندلې او د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د رنګ داوا منشتل پارټي مشر په خپلو بیلابیلو بیانونو کې ویلي دا د حکومت لخوا د مزدورانو معاشي او جندا او دا په هیڅ ډول دوی ته منظور نه ده او دوی به د دې مزدورانو سره تر هغه ولاړ وي تر څو چې نوکری بحال شوي نه وي. داوا منشتل ګوند یو مخکخ او په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته نومبر په 9مه اووی
په لکونو خلک چې دا بیروزګار شو، یعنی روزګار دا نه واخسته. یا د سټیل مل خو دا داسې خبره ده چې سلور نیم زره خلق په یو قلم باندې روزګار نه وباسل دا غیر انساني کار دی.
بل پلو د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اصغر په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه خبری کانفرنس کې ویل سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او ستیل مل هم د دې ګوندونو په حکومت کې د مالی ستونزو سره مخامخ وو. نو دوی فیصله کړې چې دې ملازمینو ته به پیسې ورکوي.
یہ سب لوگ اس پہ سیاست کریں گے لیکن ہمیں اب یہ
دیوئی دا ٹول خلق پدی سیاست کری اتا سلا زمون پو مقصد تا پوہے دو ضرورت تے چی دا ٹول نخنیم ذرا ملازمین دی وی تا بمون او ستن سڑی سر در شلونا در وشت لکو روپو پوری ورکوو او کنن مون دا فیصل نکوو نو پسل گنو عرب روپی بنوری دی اداری تا ورکوول وی او تاسو اندازه وکری که پا وقت فیصل شوی وی او حکومت دا پیسی پا ترکیتی کارونو باندی لگولی وی پا دی یه اسپتال جوڑ کرده وو اسکول جوڑ کرده وو او پول یه جوڑ کرده وو سڑکونی یه جوڑ کرده وو نو لکبل بای پا لکونو روزگار پیدا شده وو او اقتصاد با پرمختگ کرده وو
روزگار پیدا ہونا تھا معیشت آگے جانی تھی.
دروان کال د جون پدری منټی اقتصادي رابطه کمیټه فیصله کړې و چې د پاکستان سټیل مل ملازمینو ته پیسې ورکوي او د دوی نوکری به ختمه وي. چیرستو بیا د جون په 9 منټه د وفاقي کابینې په غونډه کې د دې په باقاعده توګه منظوري ورکړې شوه. په پاکستان کې د اوسپنې سرکاري کارخانه یا سټیل مل کې د ټول پاکستان نه 9.5 زره ملازمین کار کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول اداره وای د نومبر ل درېمې د سبي ماشومانو ته د پولیو سسکو ورکولو کمپاین پیلوي. د ادارې په خبره د دوی ویشت زره ډلې بال 500 کلونو نه د کم عمره سلور شپې تلکه ماشومانو ته ویکسین ورکوي. سکل په خبر پختونخوا کې د پولیو دویشت مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. د شمیره تیر کال 93 وه. چارواکي وایي د کمپاین په وړاندې لا هم هغه میندې او پلرونه خنډ دي چې نه غواړي ماشومان یې ویکسین شي. خو دوی به د قومي او د مذهبي مشرانو په مرسته دا مسله حل کړی. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
تیر کال په پرتلا پروان کال کې په صوبه کې د پولیو وایرس نه د اغیزمنو شمیره 22 تا راکم شوې ده. تیر کال دا شمیره 93 وه چې په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره وه. خو د نومبر په 28مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد د کمپاین صوبایي کوارډینیټر عبدالباسط وویل چې د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا ځل کمپاین لپاره د زمشو قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې ټولې سیمې کلاودی او زیاته کړه.
مهم زموږ د دغه درزه شروع کیږي د ګل درزه نه 30th of November نه. په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دي هغه 6.4 million. دې لپاره مونږ تقریبا 30,000 ټیمونه چې دي هغه تشکیل کړي دي او دې به ان شاء الله ویکسینیشن کوي. زموږ چې کم ټیر 1 ډیسټریکټ دی خیبر او پېښور پاره کې به ورزه کمپین دی او چې کم ټیر 2, 3, 4 ډیسټریکټ دی باقي 32 پاره کې به 15 ورځې کمپین کیږي. د کووډ لپاره مونږ خپل ټیمز ته SOPs دا ورکړي دي. هغه به ماسک په لګولي او لاسونه به سانیټایز او پیرنټس ته دا انسټرکشنز دي چې هغه د خپل ماشومان خپل د کور روباسي غیګه کې عدالت نیولې او
زمونږ ویکسینیټر چې دی هغه به صرف هغه ته ډراپ شي. د عبدالباسط په خبره سخت کال په صوبه کې یوازې په هغو ضلعو کې به ماشومانو ته رسېدل ګران وي چېرته چې واوري ورېدلې دي. خو بلخوا د قبایلي ضلعو تر څنګ ټوله صوبه د دوی د ویکسینیټرانو لپاره کلاو ده. دا په داسې حال کې ده چې تیرو کلونو کې د جنوبي وزیرستان او خیبر ضلع ځینې سیمې د ناقرارۍ له کبله د پولیو ډلو لپاره حساسې ګرځول شوې وې. خو عبدالباسط یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې کمپاین پر مهال د انکاري والدینو ستونزه لوی خنډ ده. د راپورونو له مخه د انکاري والدینو لویه شمیره په مردان کې ده. خو د نومبر په 28مه د مردان د ډیپټي کمشنر محمد عابد وزیر لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو څه د پاسه 2800 انکاري کورنو سره یې د رضایت جرګې پیل کړي دي. په دې اړه د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اصغر د نومبر په 28مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې انکاریانو تعلق د ګلی باغ، محبت آباد، خزانه ډیری، د تخت بی او جلالا سیمو سره ده.
په اپریل کې 2019 کې پېښور کې تاسو پته یې چې پولیو والا یو داسې عجیب خلکو افواه ورکړی و چې داسې سایډ افیکټس شو. دا کې د وجه موږ سره چیلنج په مردان کې موږ سره به تقریبا 1,02,000 ماشومان انکاریانو. هغې نه په شکر دی دا اوس کافی امپروومنټ راغلی دی. تیر کمپین کې موږ سره چې دی سټیل ریفیوزل چې و هغه 6,000 نه زیات وو او لاسټ چې کوم کمپین دی نو په هغه کې زمونږ د 6,000 په ځای اوس 28 پات. خو چیلنج دا دی چې یو خو دا ټول انکاریان موږ کور کو چې کوم نه موږ ورته ناټ اویلیبل وای چې ماشومان کورونو کې نه چاغو موږ ټول ویکسینیټ کو. خو ان شاء الله زمونږ مردان کې چې دی اوور آل د پولیو کمپین خطرې کې سره کیږي. ما هغه سي چیلنجنګ نه دی څنګه چې ځینې علاقو کې سیکورټی کمپرومایز دی ایریاز وي. راتلونکي 30 تاریخ نه چې کوم کمپین دی موږ ورته ټیمان مکمل پلاننګ کړی دی هر څه تیار دي. ان شاء الله موږ ټول ماشومان 15 کال نه کم چې دي تقریبا زمونږ 3,98,000 ماشومان ټارګټ جوړیږي. ان شاء الله موږ به ویکسینیټ کوو.
د ډاکټر محمد اصغر په خبره د صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته د ضلع په 22 یونین کونسلونو کې د انکاریانو رضا کولو لپاره د عالمانو او مخورو مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. د پاکستان د سرکاري شمیرې له مخه دا مهال په ټول پاکستان کې ګزن وهلي 1,00,000 ناروغان دي. په دغو کې په پنجاب کې 14، په سند کې 22، په بلوچستان کې 23 او خیبر پختونخوا کې 22 ناروغان دي. تیر کال دا شمیره په ټول پاکستان کې 1,00,000 وه.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
پېښور های کورټ روانه میاشت په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته به چې ناروغه دي او درملنه د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیاوې برابروي. اورېدونکو په دې اړه به درتم رپورټ نشر کوو. خو لاړ به شو یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر ولسي وګړي فعالان د ډیپټي کمشنرانو په کلي کچهري نومې ناستو تنقید کوي او وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته به د قبایلو ستونزې حل شي. خدا سی ونه شو. خدا خبر ضلع ډیپټي کمشنر وای کلی کچهریانی لوله سره د رابطو او دایي د مشکلاتو د هواري موثره لار ده. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې ورو.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ثوی په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټي کمشنر سره یو شمیر کلی کچهریو کې ګډون کړی خو تر اوسه هیڅ نتیجې نه دی ورکړي.
یو 50 پورې کلی کچره موږ یو وینچ یو خبره نه نه عملی شوی. بالکل داسې تش واغه باندې ده. بجلی مسله ده، اوبو مسله ده، صفایي مسله ده، کومې نالۍ چې بندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي دغه مسله سولر لایټ او عام سکولو دغه لبس ویزه ټوکه چکر وي سلام وچې دوه تصویرونه واخلي بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته موږ یو ګای نه یغه کې ډېر زیات ضرورت دی چې موږ ته لیډي ډاکټرانې کېنئ. باقاعده الټراساؤنډ سیستم ډېر زیات کمزور ہے. نادره کې خو بې انتہائی زیاتې مسالی دا پته نه لګی چې موږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې موږ سره څه نشته. داینو
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې ته نه پس دوی هلمنو چې محرومي به ختم شي او حقونه به ورکړل شي خو تر اوسه دا څه څو نشول چې دوی ترې مطمئن شي.
چکه واده شوی وی هغه واده بالکل یوام نه پوره شوی. هغه زور سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه. اوس نوی سیستم کې موږ ته سره پته نه لګیږي چې موږ د پر پلانینګ سره دی موږ د پر سکیمونه څنګه کیږي. په ګراوند باندې خو موږ داسې یو شای نه وینو چې هغه د انزمام نه مخکې په دایله کا کې نه و انزمام نه بعد شي. انزمام صحیح چې کم فائدې وي کم ثمرات او اوسه پورې عام عوام ته نه ملو شي.
د سیمې یو فعال منظور علي پردی وای په نوی نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا.
چکه کلی کچری شنو بالکل هیڅ کیسه موزه منو کینی ونه په عمل عملی او کار شي. هم زمام نه بعد موږ ته دنه دا پته لګی شي ایسی سره اختیارات دي کو پولیس سره دي کبل چا سره دي. بجلی 48 غنټه کی یو غنټه دي بلکې یو غنټه نه او په خو بل دومره مشکل دي ته سوچ نه سکړه ځکه چې بجلی چني بیزی کینو الته به وبس راشي. بالکل یو تر کی کارم نه شو.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای مونږ په زلو کې کلی کچهری د حکومت په امر باندې تر سره کوو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده.
د کلی کچهری مطلب دا وی چې حکومت د سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبرې عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلې وي حکومت ته ورسوي. ترقیاتی کارونو اعلانونه دا موږ په دې کې نه کوو. هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغې کابینې اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي. خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو چې څه شکایتونه وي یا تجاویز هغه حکومت ته ضرور رسوو. چرته استادان نه وي نو په موقع باندې هدایت وکړو چې دا استادان د سکول کې ډیوټي کوي. چاډو میسایل څه مسله وي څوک وایي چې زه د اے سی سره ملاوېدی نه شم ڈی سی سره نه شم ملاوې دا وړې خبرې موږ په موقع باندې حل کو. دا ډېر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 15 مېنی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ځلې نظام پکې عملی کړل شو. عدالتونه او پولیسو نظام ور وغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله ور توګه هغه ټول ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرحات شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خبر های کورټ روانه میاشت په خپل یو فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته به چې ناروغه دي او درملنې د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیاوي برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي دي. له دې قیدیانو د ځینو هغو وکیلان وایي په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوو قیدیانو سره د قانون مطابق چلند نه کیږي. د دوی په خبره د مردان له دې قیدیانو 50 یې سخت ناروغه دي. تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د پېښور های کورټ نومبر په 26 په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوي ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوېدای شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولای شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو له لارې د ځینو سزا شوو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 23 مشال راډیو ته وویل داسې یو قیدی په روان کال کې د علاج ته نشتوالي له وجې په جیل کې دننه مړ شو.
دې لپاره یو درخواست کوم ځکه چې دې دا شکایت چې زموږ له لاس څخه پاتې ده او یو څه کې چې موږ په واشرمونو کې دې کې مړي لګول مو اوس دوی چې دې کې یو کس د علاج د نشته وکړه یا مطلب نه او دا هغه ټول لا په کوټ کې پیلینګ دغه وفات شو. نو دا 500 زیات داسې کسان دي چې هغه داسې په کرانیک بیمارو کې دي چې هغه په عام دسته هاسپټل کې یا ایون دی او سټي هټ هاسپټل کې دا غیر علاج ممکن نه دی. هغه د تر سپیشل انسټیټیوټ کې پکار دي.
شبیر کې ګڼې د هم وايي په خیبر پښتونخوا کې د پوځي عدالتونو لاله سزا شو قیدیانو شمیره له 500 څخه زیات ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي. د نوراندی روان کال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شو یو سل او شپږ نوي قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو. خو وروسته هم د تیر جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو دغو یو سل او شپږ نوي کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پېښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26 د عدالت اوریدنې پر وخت د هغو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړل شو چې دا وخت داسې ناروغۍ لري چې په جیل کې علاج ممکنه نه دی او شمیره یې د 500 نه زیاته ښودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي.
سره موږ بالکل ارینجمنٹ تھا دای میڈیکل دای داس ویزیٹیشن سیم دی سره ملادی کی دغه څه قانون نشته د قانون دی اجازه ورکړې ده او هغه هم د دې سپورټر پورا کمپریهنسیو رپورت عدالت کې جج کو اجازه ته وي چې نه چې د خپل سیم دی سره باقاعده ملاقات کړي یا ما اسسټنس سپورټ ان جیل مردان راغوستو نو هغه ورته وی چې د جیل هلو د نام کوم هر یو کیسې په پټه لور کو کم ته حقدار
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې لاغې ورسته جوړ کړل شو چې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو د دغه حملې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه
اوریدونکو د فرخنده اثر د رپورت مو اوریده وخت شو دی اوس د 19 خبرونه سروې د دې خبرونه قربانا زمونږ همکارا ملیحا امیر ساده ده نننې خبرونه کې مرسل احمد سه ملمنه دارا سه چې وورو چې مرسل احمد سه سکارونه کوي او د خپل ژوند پاړه سوای
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی حمید ساده هرکلی کوم امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي د دې ترڅنګ مرسل د پیشې له پلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده هغې د 2004 راهیسې په افغانستان کې له ځایي او بهرنیو خبري رسنو لکه ملي راډیو ټلویزیون ماښام په خیر افغانستان انټر نیوز او بی بی سي ریډیو سره د ویاندو خبریالې په توګه کار کړی دی مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ په نوم د یوټیوب یو چینل هم مخته وړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خپروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغوی ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام ملیحا جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ستاسو همکارانو ته او ستاسو د راډیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک اوریدونکو تاسو ته وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري او چونکې یو استاد هم ده ډیره مننه کوو چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راکو نو مرسل جانې ستاسو کار خو ډیر پراخ دی ستاسو په تعارف کې خای راټول نشي خو اولنی تپوس چې زه د خپل هرې میلمنې نه کوم لومړی تپوس په ستاسو په اړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د 100 کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي د کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملیحا جانې زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوا کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نه راکوي نو زه کوایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی نو زما زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې چې دي هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړې دی البته د هغې په هڅو مې زده کړې دی د هغې څه نه د هغې په هڅو مې زده کړې دی بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دی پښتون خوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړې وکړه چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سوي وو هلته مې زده کړې کړې دي زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سوي دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما هلته مې په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولې تر دې
صحیح نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې بینه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا هینه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکې
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیول لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و غربت و غریبي و او نوی سیمه نوی خلق و نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځي ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت یې له بدبختیو سره مخامخ نه کوي پر ما باندې تعلیم حاصله کوي دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کوي دوی په ځان ډیرې سختۍ وزغملې ډیرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي سیمه نابلده ده خلک ناولاده دي دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنگ راو چې زه باید ښوونځي ته ولاړم
ماشاءالله ډیره ښه خبره ده نو اوس تاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي ویاړي در باندې
حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه شم نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی نن سپا هغوی ویاړي سپا ته د مور و پلار ویاړ هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو څنګه ملاو شو آیا تاسو د فتن خبریالي شروع کړه کنه د نه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو
نه تاسو باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نوم چې ما شای او چپ لاس پیژندلې دی یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول ته مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکي او له هغه ځای نه مې پیل وکړه د کار کولو کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې تیاری نور نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم، نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو تلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت هلته پاتې شوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې هلته پاتې شوم. او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیستي په توګه د خبریالي په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالي په توګه مې کار وکړ، او له هغه نه وروسته له بی بی سی راډیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندې او همداراز د خبریالي په توګه باندې مې کار ورسره وکړ. او د دې تر څنګ بیا کله چې له دې ځایونو سره مې وظیفه وکړه، بیا موقع ژوند د دې موقع راکړله چې په کندهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله پاتې شوم چې د افغان آزادي راډیو په نامه یو راډیو وه، د هغې مسؤلیت را لغاړی و. او د دې تر څنګ د هیواد تلویزیون مسؤوله وم هغه وخت، چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړه، په نشراتو باندې پیل وکړه. نو د دې چارو تر څنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډېر ډېر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه وه چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو دپاره د سوی لویدیځ سون د میرمنو دپاره چاپوله.
ډېر ښه. نو هغې کې څنګه ستاسو دا دلچسپي د اول د سره وه؟ دا خو بیا یو ادبي قسم مجله بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
د هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مضامینو، په دغو شیانو باندې څرخېدله. یعنی یوه ټولنیزه وه، په ټوله کې خو د میرمنو دپاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو دپاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې، خو یوازې دغه سپوږمۍ مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي، که په هغې لږه رڼا واچوئ. دسې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه و او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه وه چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یې په حساب بازاریابي کوله او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله، او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې تر څنګ د دوی هغه خامکدوزۍ او لاسي صنایع چې وې هغو ته بازار موندنه کوله، څه نندارتونونو کې برخه درلودله، په نندارتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسؤوله وم، او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډېر زیات تعداد باندې میرمنې راسره وې چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه، او د دې تر څنګ یې هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مو هم ورسره څنګه تمختو.
ډیره ښه خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې. تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي اوریدونکو. په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو. سر وی خبرونه کې درته زملی حمیرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمد زئی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس ترې تپوس کو یو بل پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
له وطن لرې والی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څو چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزي رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته راماجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه بیکاره نه سم کښېنستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې چې هغه د روان په حساب سایکولوژي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلک مهاجر دي پناه غوښتونکي دي. البته د پناه غوښتونکي دي او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی چې هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپل ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی چې ډیر ارمان مې درلود. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا اشاره سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم
اولایسم. مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم، او دا د مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي، او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایدیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسیدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه، او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري، او کولی شي که لیک لوست وهم نسي کولی خو بیا دوی کولی شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوک لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروف یا نو تاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی زاهد لپاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي، او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده، په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي، خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم، نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي، چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړی هم دی، او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې، نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا، نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې بور شته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون لمخینه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم، زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېر زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي.
او مرسل جان یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسېږي، انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي، او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډېر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه، چې دا خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پی بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاتې دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم، چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی، نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو هوئ چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله، خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو خپل وطن ډېر دریادېږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر د حساب اړخ ولګوي. زه په داسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تېروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، مېرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د مېرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تېروم چې یو ورځ بېرته لاړه سم او بېرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع میلاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو به یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکما چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري، هغې دپاره بس تاسو پیغام سوي؟
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښه پیغام او مرسل احمد زئی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو تاسو د آینده د پاره د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډیر ښه او سوکاله ژوند غواړم ډیر مننه اوریدونکو دا و په سر وی خبرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې موږ امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښه شوې وي په راتلونکو نو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو ته هغه د ځان خیال ساتي د خدای په امان مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.